د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په ویبل پښتو خبرونه کې مزنور یاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس د لومړي مرستال مارشال قاسم فهیم مړی نن په کابل کې د خاص مراسمو په ترڅ کې خاورته وسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا ته به د ولایتي شوراګانو لپاره د هغو کاندیدانو نمونه اعلان کړي چې په تعلیمي اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د کاندیداتوري له لیست څخه ایستل شوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په کریمیا کې چې روسي ځواکونو اشغال کړی، د سیمه ییز پارلمان روسي پلو غړو د جمهوریت د خپلواکۍ اعلامیه تایید کړې ده. هغه توغندي چې ګمان کېږي د امریکایي بې پلوټه الوتکې څخه به توغول شوی وي، په یمن کې د القاعده په یو مشکوک هدف لګېدلی دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ولسمشر د لومړي مرستيال جسد نن د کابل په بادام باغ کې خاورو ته وسپارل شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي چې د ولایتي شوراګانو له یو شمېر کاندیدانو څخه د کاندیداتوري حق اخیستل کیږي، او چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې دوه ملکی کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازي مراسم په ارکیادا او د هغه جسد د کابل په بادام باغ غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازي په مراسمو کې ولسمشر حمید کرزي، د جمهوریت ریاست ځنیو کاندیدانو، یو شمېر کورنۍ او بهرني چارواکو او خلکو ګډون کړی وو. افغان ولسمشر حمید کرزي د جنازي له مراسمو وروسته په خپل لنډو خبرو کې مارشال فهیم لوی شخصیت یاد کړ.
د هیواد لوی شخصیت وو، که پسرلای راته او کمنی، د افغانستان ملي ګټې او د هیواد خیر ورته مهم وو. خاطرې به یې تل زموږ په زړونو کې وي.
مارشال محمد قاسم فهیم د شپږ پنځوس کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د یک شنبه په ورځ په کابل کې وفات شو. د کابل د امنی قومندانۍ شرواکي وایي نامعلومو وسلوالو کسانو نن د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې یو سویډنی ژورنالیست په ډزو وواژه. د امنی قومندانۍ ویان حشمت ستانگزی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
بیا خبریال چې بالا هم سویډنی او یو سویډنی تلویزیون د کار کوه ترډز کیږي چې څو شپې د مخه البته د سختو ټپونو له امله خپل ژوند لاس ورکړ.
په عین حال کې د لسمې امنیتي حوزې امیر سمنوال نجیب الله سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه دوه مشکوک کسان نیولې چې تحقیقات یې دوام لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي چې ډیر ژر به د ولایتي شوراګانو له یو شمېر کاندیدانو څخه د کاندیداتوري حق واخیستل شي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د 1400 کاندیدانو د اسنادو له سیړلو وروسته معلومه شوې چې ځینې کاندیدان تعلیمي اسناد نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې څو کسان به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه لري شي. او چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې دوه ملکی کسان وژلې. د دې ولایت د امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کسان پاکستاني او طالبانو ته د جاسوسۍ په تور وژلې. نوموړي وویل چې تر دې مخکې هم وسلوالو طالبانو په همدې تور څلور تنه وژلي وو، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان مربوط خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل انتخاوري.
پاکستانی قاضیانو چې پر پوخنی پوځي واکمن پرویز مشرف د خیانت په تورونو محاکمه پر مخ بیې د نوموړي محاکمې د دیونې تر پای پورې وسنډوله. دوی وروسته لاغې دا پریکړه وکړه چې مشرف د محکمې نننې غونډې ته حاضر نه شو. ټاکل شوی و چې پرویز مشرف نن د خیانت د هغه تورونو له کبله چې په 2001 میلادي کال کې د نوموړي لخوا د اضطراري حالت د اعلانولو سره تړلې محاکمه شوی وي، خو د محکمې مشر قاضي فیصل عرب مشرف ته د محکمې د حاضرېدو لپاره ترجمې ورځې پورې وخت ورکړ. دوی دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د مشرف مدافع وکیل د کورنیو چارو د وزارت یو رپورت وړاندې کړ چې د امنیتي ګواښونو یادونه پکې شوې ده. هغه توغندي چې ګومان کېږي د امریکایي بی پیلوټ الوتکې څخه به توغول شوي په یمن کې د القاعده په یو مشکوک هدف لګیدلی. د رویټرز خبري اژانس د قبایلي خلکو له خولې وایي چې د دوشنبې په ورځ ناوخته توغندی د معرب په ایالت کې یو موټر ویجاړ کړی او د عباد الشابواني په نوم یې د القاعده یو وسلوال وژلی. د فرانسې خبري اژانس هم د قبایلي سرچینو په حواله ویلي چې الشابواني له درې نورو وسلوالو سره وشل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د یمن د حکومت په ملاتړ چې غواړي د القاعده شبکې سره تړلي وسلوال وځپي. په دې هیواد کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر اوسه لسګونه مشکوک وسلوال په نښه کړي دي. د مالیزیا د پولیسو مشر نن وویل هغه دوه کسانو څخه چې د جالي پاسپورټونو په کارولو د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې سپاره شوي و یوې 19 کلن ایرانۍ پناه غوښتونکې ده. د الوتکه تیره اونۍ له الوتنې لږ وروسته درک شوه. تانسرای خالد تانسرای په کوالالمپور کې خبریالانو ته وویل باور دی چې دې سړي غوښتل جرمني ته ځان ورسوي او ګمان نه کوي چې دا به د کومې تروریستي ډلې غړی اوسي. د لسو هیوادونو نږدې شل کښتۍ او الوتکې په آسیا آرام سمندر او د چین په جنوبي سمندرګي کې د دې ورکې مالیزیایي الوتکې په لټه بوختې دي. په کریمیا کې چې روسي ځواکونو اشغال کړي د سیمه ییز پارلمان روسي پلو غړو د دې جمهوریت د خپلواکۍ اعلامیه تایید کړه. دا له هغې ټول پوښتنې مخکې ده چې د روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ترسره کیږي. د پارلمان غړو نن اعلان وکړ چې دا اعلامیه د یک شنبې د ورځې له ټول پوښتنې د مخه یو تخنیکي ګام دی. په دې ټول پوښتنه کې به له برخوالو وپوښتل شي چې آیا کریمیا له روسیې سره یو ځای شي کنه. په اعلامیه کې ویل شوي که چیرې کریمیا اوسیدونکي د روسیې سره د یو ځای کېدو په پلوي رایه ورکړي نو تر ټول پوښتنې وروسته به کریمیا یو خپلواک جمهوریت اعلان شي. د پارلمان له یو اتیا غړو څخه تاویه وي د دې اعلامیې په پلوي رایه ورکړي. په عین حال کې د اوکراین پارلمان د کریمیا پارلمان ته خبرداری ورکړی چې کشیری ټول پښتنه لغوه نکړي له نړیدو سره به مخ شي. لویدیځ هیوادونو او په کیف کې نوی حکومت ویلي دوی به دا مشروع ټول پښتنه په توګه ونه مني. بلخوا د اوکراین لري کړی شوی ولسمشر ویکتور یاناکویچ وایي دی اوس هم ولسمشر دی او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو قومندان دی. نوموړي ویلي نیت لري چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره بیرته کیف ته ستون شي. نوموړي ویلي د مې په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدل غیر قانوني دي او اوسنی حکومت هم د اساسي قانون خلاف دی. یاناکویچ وایي کریمیا په کیف کې د غیر مشروع حکومت د ناسمو اقداماتو له کبله له اوکراین څخه جلا کیږي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د اوکراین د پیښو په اړه خبرې کړې. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما نظربایف وهڅوه چې د اوکراین کړکیچ ته د یو سوله ییز هواري په موندلو کې فعال رول ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال کړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د کړکیچ د سوله ییز هواري د رامنځته کولو لپاره شریکه لیوالتیا څرګنده کړه او د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو د ساتنې په اهمیت یې موافقه وکړه. اخوا په کیف کې د نوې رامنځته شوې حکومت څخه د ملاتړ د څرګندونو په یوه بله هڅه کې تمه کیږي چې اروپایي کمیسیون به د سې شنبې په ورځ په هغو اوکراینی مالونو چې اروپایي ټولنې ته د ورزي په یو اړخیزه توګه ګمرکي تعرفې کمې کړي او په ځینو برخو کې به یې بیخي له منځه یوسي. دا وو خبرونه.
د هم پرتلونکو سلر وشتاتونو کې د افغانستان د زنیو لویو خارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه ته ټیټی صفر اسمان زایزی وریز هرات د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی شپږ اسمان شین مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټی درې اسمان شین کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی یوه اسمان شین او روستای برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی اته اسمان زایزی وریز
آزادی رادیو اوری وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم مړی نن په کابل کې د خاص مراسمو په ترڅ کې خاور ته وسپارل شو.
الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله.
آیا د فهیم مړینه به په افغانستان کې سیاسي خلا رامنځته نه کړي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به سبا ته د ولایتي شوراګانو لپاره د هغو کاندیدانو نومونه اعلان کړي چې په تعلیمي اسنادو کې د نیمګړتیاو په خاطر د کاندیداتوری لیست څخه ایستل شوی دی.
بررسی اسناد 400 نفر از کاندیدای شورای ولایتی که وزارت معارف فراغت از اونها را تصدیق نکرده بود به اتمام رسیده. اصلاحی که از بهت حق میشه اینها را اعلام کرد.
کندهار کې له دېرشو زیاتې ښځې د سرحدي پولیسو له لیکو سره د یو ځای کېدو په هدف په یو روزنیز کورس کې راټولې شوې دي، خو ښځینه پولیس یې ځینې شکایتونه هم کوي.
ساعت پر اووه بجې وځو، ماخوستن پر نهه بجې، پر اته بجې موږ راځو کورو، کوچنیانو پاتې، که غم یې هم موږ نشو تللی، که شادي هم موږ نشو تللی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د وروستیو سیاسي تحولاتو له حاله مو خبرو، او دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د اساسي او بشري حقونو او د غرض ازادي او اوریدونکي پروګرامونه له ازادۍ رادیو سره اوسئ. د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړی نن په کابل کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. د مارشال فهیم د جنازې او خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې افغان چارواکو، بهرنیو ډیپلوماټانو او په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د ارګ په ماڼۍ کې د مارشال فهیم د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته د فهیم مړینه یوه لویه ضایعه وبلله. د مارشال فهیم زوی عدیف فهیم له ټولو حکومتي چارواکو مننه وکړه چې د دغو مراسمو ته یې ښه تدابیر نیولي و. تفصیل د محمد سین پر پورکی.
الله اکبر، السلام علیکم ورحمت الله.
د مارشال فهیم د جنازې لمونځ د عبدالرب رسول سیف په امامت د سه شنبې په ورځ د جمهوری ریاست په ارګ کې ادا شو. د مارشال فهیم د جنازې د لمانځه ادا کول وروسته جمهور رئیس کرزی مارشال فهیم یو ستر او په هیواد مین شخص وباله. په همدې ورځ د جسد د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د کابینې غړو، جهادي شخصیتونو او په زرګونو عامو خلکو برخه اخیستې وه. ښاغلي کرزي د مارشال فهیم د جنازې د لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې وویل:
مارشال محمد قاسم فهیم یو وطن دوست او دوست پیژندونکی و. په ټولو ملي مسایلو، د افغانستان په ټولو ملي مهمو مسایلو او د دې خاورې په ټولو برخلیک ټاکونکو مسایلو کې په ټوله معنا زما همکار او ملګری و. لاوزا څخه موږ یو درک درلود. ما یو نږدې دوست او ورور له لاسه ورکړی دی، د افغانستان خلکو خپل خدمتګار له لاسه ورکړی دی، د دې خاورې خدمتګار و، زړه یې سوځېده، د دې هیواد لوی شخصیت و.
مارشال فهیم د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. د د جسد د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ پر غونډۍ خاورې ته وسپارل شو، چې په مراسمو کې په سلګونو دولتي چارواکو، جهادي شخصیتونو او په زرګونو عامو خلکو ګډون کړی و. د مارشال فهیم زوی عدیف فهیم وویل: د دې له امله چې زما د پلار احترام پر ځای شو، د ټولو حکومتي چارواکو او خلکو له هڅو مننه کوم. ده وویل پلار د هیواد ژغورل له انتخاباتو پورې مربوط بلل.
از همدردی، غمشریکی و اشتراک همه هموطنان عزیز در
د هیوادوالو له غمشریکۍ، همدردۍ او ګډون څخه ډېره مننه کوم چې زما د پلار مرحوم مارشال فهیم د مړینې په مراسمو کې برخه واخیسته. زما پلار شفاف انتخابات د هیواد د ژغورنې لپاره تر ټولو خلار بلله.
د مارشال فهیم د سنگر ملګری وای چې هغه له سبا باندې دېرشو کلونو راهیسې د هیواد په ټولنیزو، سیاسي او نظامی برخو کې مهم رول ترسره کړی دی. د افغانستان په اساسي قانون کې ذکر شوی، کله چې د جمهور رئیس کوم مرستیال ومري، جمهور رئیس باید د هغه پر ځای بل کس ونوموي او د باور د رایو ترلاسه کولو ته ولسی جرګې ته ور وپیژني. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی کرزی به د مارشال فهیم پر ځای کوم شخص ولسی جرګې ته معرفي کوي. د مارشال فهیم ملګري هیله ښیي چې جمهور رئیس کرزی باید دغه پوست ته مناسب شخص په ګوته کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال مارشال فهیم مارشال قاسم فهیم شخصیت ته د یو لانجمن شخصیت په سترګه کتل کیږي، خو په داسې حال کې چې افغانستان له یوې حساسې مرحلې تیریږي، د فهیم مړینه به آیا یوه سیاسي خلا رامنځته نه کړي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی. لنډیز رضوان مراد وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم یو له هغو پخوانیو جنگ سالارانو څخه و چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو، مالی فساد او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي. خو قاسم فهیم د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او د اپوزیسن ترمنځ د غوښتلي منځګړي ځواک او یو پل رول هم ادا کو. نوموړي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د شمالي ټلوالې د مختلفو ډلو ترمنځ د سولې او جوړجاړي په ساتلو کې هم رول درلود. د افغانستان په اوسني غیر یقیني سیاسي وضعیت کې د مارشال فهیم ناڅاپي مرګ چې یو ستره تنظیمي او قومي څېره بلل کېده، ښایي افغان مشرتابه او د افغانستان لویدیځو متحدانو ته یو سخته ضربه وي. د افغانستان د کارپوهانو د خپلواکي شبکې غړی تامس روټیک د افغانستان په سیاسي صحنه د مارشال فهیم د مرګ د اغیز په اړه وایي
There will be a
hole in political process. There will be a hole in the political process. Because it will be empty. The question is that who will be empty and who will be empty. In the Jamaat Islami and Nour Dalo, there will be a hole in the political process. تامس روتګوی په احتمالي توګه شاید احمد ضیا مسعود او یا یونس قانوني د مارشال فهیم ځای ونیسي په فرانسې او کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سمدوی د منځګړی او نږدې کوونکی سیاسي سیرې په توګه به د قسیم فهیم نشټواله محسوسیږي ویل کېږي چې د افغانستان د 2009 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له امله د پیدا شوي جنجال په حل کولو کې مارشال فهیم مهم رول درلود او د نوموړي په مداخله سره عبدالله عبدالله هم دوهم پړاو ته د انتخاباتو له داخلېدو مخکې لا سیالی ووت عمر سمدوی
Some of his qualities in terms of rising above sectarian politics.
دوی د هغه د زینو خو ځنګړتیاو کمې به محسوسیږي لکه د خپل په ډول منځګړتوب ټولنیس او سیاسي توازن ساتل او له فرقي سیاست څخه د سیاسي فکر لوړواله دا روښانه نه ده چې مارشال فهیم به د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې څه ډول رول ترسره کو او نه هم نوموړي په ښکارا له کوم کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړو
سلامه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځنګړې خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 0.15 صفه
د انتخاباتو په اړه راپورونه ته ورسته مخه کوي خو اوس کندهار ته ځو په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د سرحدي پولیسو په لیکو کې د 15 خزینه پولیسو د روزنې پروګرام پایل شو چارواکي وایي تر دې مخکې په دې ولایت کې د سرحدي پولیسو په لیکو کې د خزو موجودیت د خزینه پولیسو موجودیت تقریبا په هیڅ حسابو محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري
د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د شزینه پولیسو شمیر مخ په زیاتېدو دی او شاوخوا 15 شزیدې ته آماده سي چې په سرحدي پولیسو کې دندې اجرا کړي په جنوب کې د دریم سرحدي زون سرپرست کمانډان ډګروال محمد رسول علي زیوی تر دې مخکې د سرحدي پولیسو په لیکو کې د ټول جنوب په ساته یوازې 99 شزینه پولیسو فعالیت کاوه د نوموړي په وینا دغه 15 شزینه پولیسو په روزل کې دوه سره به د کندهار د وای ډګر په شمول د کندهار سپین بولډک او د کوټې د چمن ترمنز د افغانستان او پاکستان په دروازه کې د شزینه سرحدي پولیسو ارتیا پراسي د سرحدي پولیسو کمانډان د شزینه پولیسو په لیکو کې د زیاتو میرمنو ورګړېدل ډیر مهمه او غزمنه چاره بولی او وایي چې د کورونو د تلاشي پر مهال به د پولیسو څخه د خلکو په شکایتونو کې هم د پام وړ کموالی راولي
د بیمه دوستانو په ابتکار په کومک سره موږ دا کار شروع کړی چې اوس د 15 شزو طبقه او ناستیا لپاره موږ دلته امادګي لرو چې دوی ته یو کورس جوړ کړو او دا آینده کې دا کورس سپاره رسي او خپل وظیفه دوام ورکړي په هر ځای په ویش کې په بل ځای په تلاشي کې په عملیاتو کې دا زموږ سره کومک کوي دا ډېر غټ
په عیني حال کې د شجنه پولیسو د روزنیس پروګرام ګډونوالي وایي چې د کندهار په ډول په یو انانوي ټولنه کې د شوز لپاره کار کول ډیر سخت دی دوی کڅه هم د خپل دندې څخه خوشاله دي خو بیا هم د شجنه پولیسو د ستونزو د حل لپاره د دولت جدي پاملرنه واړي
سمانم شکپاده دلته در سوتره غلېما او وزپانه په ترمینال کې ده درېما ساترمنه يم زما دغه دغه چې بس مرګ د ساعت په پښکې کې مش خپل وزپای اجرا کوم ساعت پر و بجې وزو مخستان پر 9 بجې پر 8 بجې مش راځو کور کښنیام پاتې کغامي ام مش نو ستلای کښادي ام مش نو ستلای
اس مرو لاس سرباز استم د میدان هوایی پلیس سره دی د میدان هوایی وظیفه اجرو میکنیم از وظیفه خود بسیار خوش هستیم روزانه زنو میان زنو را تلاشی میکنیم
په عمومي توګه شزینه پلیس د قانون د پلی کولو پاړه مهم رول لوبولای سي او د کورنی تاوتریخوالی د شزو او کوچنیانو په وړاندې جرایم د شزو تلاشی د شزینه بندیانو سره شیاړي کې په سر کې راځي ویل کېږي چې اوس په افغانستان کې 1500 ښځې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کوي خو د 3000 څخه ډېر د ښځو لپاره خالي بستونه موجود دي د کورونو چار وزارت وایي چې دوی په ټولیزه توګه لازر ښځینه پولیسو ته اړتیا لري
په امدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د پولیسو د مسلکي کېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په مرسته پولیسو ته د تعلیمي نصاب یو نوی اصولنامه چاپ کړی ده د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې کتاب کې البته په دې اصولنامه کې ټول هغه معیارونه لیکل شوي چې یو مسلکي پولیس ورته اړتیا لري.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون مسؤلین وایي چې ښایي ډېر ژر د ولایت شوراګانو له یو شمېر کاندیدانو د کاندیداتورۍ حق واخیستل شي. د دې کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل دا هغه کسان دي چې په تعلیمي اسنادو کې یې ستونزې وي. بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا د شکایتونو د اوریدو پر کمیسیون انتقاد کوي چې د کاندیدانو د تعلیمي اسنادو په څېړلو کې ځنډ کړی دی. په دې اړه نور حال له کابله د جمیل ظریف پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو څه باندې یوه اونۍ مخکې خپل کمپاینونه پیل کړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي ښایي یو شمېر کسان د کاندیدانو له لست څخه لرې شي. د دې کمیسیون ویان نادر موسنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د اسنادو له څېړلو وروسته جوته شوې چې ځینې تعلیمي اسناد نه لري. نادر موسنی وایي چې د دې څېړنو نتیجه به د چهارشنبې په ورځ اعلان شي.
د ولایتي شوراګانو د هغو 400 کاندیدانو د اسنادو څېړل بشپړ سوي دي چې د پوهنې وزارت یې فراغت نه و منلی. اوس د هغو نورو 500 کسانو اسناد څېړو چې د پوهنې وزارت ویلي د فراغت په اسنادو کې ستونزې وي چې د دې کار هم په خلاصې دوده او سبا له خیره د دې کسانو کار خلاصيږي او هغه کاندیدان چې لیست نه لري کیږي په رسمي توګه به اعلان شي.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه د کپ دیر لسمه نیټه فایل شو چې تر هغه یو ورځ وروسته د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون دوه څلور سو کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړه چې د اداو لمخي تعلیمي اسناد ستونزې لري. په ټول هیواد کې د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر دې مخکې هم 50 کسان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لست څخه له دې عمله ویستلي وو چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي او قانوني عمر یې نه و پوره کړی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هغه کس چې ولایتي شوراګانو ته ځان کاندیدوي باید له 15 کلونو عمر ټیټ نه وي او لږ تر لږه تر 12 ټولګي زده کړې کړي وي. بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا د شکایتونو اوریدو په کمیسیون انتقاد کوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو په څېړلو کې ځنډ کړی دی. د فیفا ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون د دفترونو نشتون په دې برخه کې تر ټولو لویه ستونزه وه.
تقریباً د شکایت کمیسیون باندې د دې لپاره چې په څو موردو کې شکایت کمیسیون ډېر تحلیل کړی دی. اول دا چې ولې د شکایت کمیسیون خپل ولایتي دفترونه تر اوسه پورې نه دي خلاص کړي، دا ډېره لویه صدمه وه د پروسې لپاره. اوس بیا تقریبا 2-3 میاشتو بعد مرکز ته راغلي او دلته ورته رسیدګي کېږي. او بل دا چې اوس که اسناد هم پیدا شوي دي باید په کم وخت کې ډېر زر باید دې ته رسیدګي وي. د شکایت کمیسیون نور څه وظیفه لري؟ خپله وظیفه همدا ده چې باید دغسې مواردو ته په کم وخت کې او په دقیقه توګه د قانون په اساس رسیدګي وکړي او شفافیت هم کې وی. کچې دوی تعلل کوي په خپل کار کې، نو دا دوی لوی ضعف دی چې د پروسې باندې بد اغېز پرېږدي.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د راپورونو له مخې لا هم په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفترونو عملاً کار نه دی پیل کړی. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د هوت یا کپ په 13 نیټه پیل او د عمل تر 13 به دوام وکړي.
لبلې خو بیا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ولایتي شورا د کاندیدانو د ولایتي شورا لپاره د کاندیدانو او د هغوی د پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. هغوی د ولایتي شورا له کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو پوسترونو او شعارونو اکتفا ونه کړي، بلکې په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. تفصیل د مرزیا احمد زی په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونه په تیزۍ سره روان دي، یو شمېر خلک د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له انتخاباتي کمپاینونو خوښ نه دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي که سم یوه اونۍ کېږي چې د ولایتي شوراګانو انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي، خو دوی کاندیدان او پالیسۍ نه پېژني. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو هجرت الله او محمد نعیم په دې اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
موږ له معلومات نشته چې دا کاندیدان څه کوي څه نه کوي. د کاندیدانو په سطحه باندې معلومات
نشته د روره غونډې ډېرې جوړېږي مطلب په خاریتو کې جوړېږي خو په اطرافو کې نشته د جمهوري ریاست کاندیدان مطلب هغو لږې ډېرې غونډې وکړي خو ولایتي شورا کاندیدان چې دي مطلب دو غونډو نه دي کړي مطلب د غونډو په درک باندې پوه نه یو چې دو مطلب غونډې وکړي چې مونږ پوه شو چې مطلب څه کولی شو څه نه شو کولی
ولایتي شورا داسې کوم یو څه وي نو هغه زما په نظر باندې یعنې داسې مالداره نه دي چې هغې د خپل جم نه خرچه وکړي بیا هم نسبت د خرچې په خاطر باندې کړي دي چې مطلب د خپل عکسونه یې ځان ته هغه کړي دي
د کپر دیارلسمه د ولایتي شوراګانو رسمي کمپاینونه پیل شول او د حمل میاشتې تر دیارلسمې به دوام وکړي ولایتي شوراګانو ته په هیواد کې شاوخوا 2213 کسان کاندید شوي چې 450 ترې ټاکل کیږي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولایتي شوراګانې د حکومتي اهدافو د پوره کولو او ولایتي چارو د لا ښه سمبالښت لپاره جوړیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اساسي قانون پر اساس د ولایتي شورا هر کاندید مکلف دی سو په مرکز او ولایتونو کې خپل کاري پروګرامونه مخامخ خلکو ته تشریح کړي خو د ولایتي شوراګانو کاندیدان د خپلو کمپاینونو او په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه بیلابیل نظرونه لري د کابل ولایتي شورا ته کاندید خاطره اسحق زیوایی په تېر یوه اونۍ کې تر خپلې وسې انتخاباتي مبارزه کړې خو زیاتوي چې له کومې جدي ستونزې سره نه ده مخ شوي
ولی ما د خپل وس په خپل کچه پرې په دغه یوه اونۍ کې څلور ولسوالۍ ته تللی یو د کابل ښار تقریبا من یوولس ناحیو ته تللی یو په ځینو پر نفوسه منطقو ته تللی یو هلته مو غونډې کړې دي او خپل پروګرام مو هم کومو خویندو ورونو ته تشریح کړی دي
له کابل پرته بیا د یو شمېر ناامنه ولایتونو کاندیدان وایي چې ناامنۍ د انتخاباتي مبارزو په وړاندې یو لوی خنډ دی د لوګر ولایتي شورا ته کاندید حسیب الله ستنکسی ازادي راډیو ته وویل دی ډیر څه له ځان سره لري خو له خلکو سره د شریکولو په هدف لري پرتو سیمو ته نشي تللی
موږ غواړو چې د خلکو سره له نږدې نه په کلي بانډو کې ولسوالۍ ته لاړ شو او هغو سره خپل نظریات شریک کړو په تاسف سره ځینې ولسوالۍ دي موږ ځینې کلي دي هلته ډېر امنیتي ستونزې دي موږ نشو کولی چې هلته لاړ شو
له دې څخه وړاندې د ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه خو د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې دوی چمتو دي څو د انتخاباتي مبارزو امنیت خوندي کړي ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشري او د ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل په شپاړسمه نیټه ترسره شي
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لري که لري نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې زنګ ووهي او خپل پیغام ثبت کړئ د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي
او سم په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه ډېر شمېر افغانان په هیواد کې د نننه روغتیایي خدمتونو ناراضه دي او وایي چې دغه خدمتونه د نړیوالو روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه ترسره کیږي دوی وایي ډېری افغان ډاکټران د طبابت له زاړه میتود څخه کار اخلي له همدې امله خلک مجبوریږي چې د ناروغۍ د تشخیص لپاره له هیواده بهر لاړ شي نور حال د حمیده عثمان په راپور کې
ډېر شمېر خلک وایي چې اوس مهال اکثر افغان ډاکټران په خپلو روغتیایي خدمتونو کې له زاړه طبابت څخه کار اخلي نو ځکه خو دوی خپل ناروغان د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر ته وړي د کابل ښار دوه اوسیدونکي عبدالعظیم او دوران چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو وایي افغانان پر خپلو ډاکټرانو او طبابت باور نه لري
د افغانستان ټول خلک د خصوصا طبابت برخه کې بی اعتماد سوي دي پر ډاکټرانو او د غوي په معایناتو باندې د امخو د بی اعتمادۍ لوجه نن د موږ ډیر هیوادول بهر ته تداوی دي فرضي
اعتماد هم وجود نداره
اعتماد هم وجود نلري ډیر پیسې هم اخلي که دولتي روغتونونو ته ولاړ شي له خلکو سره سم چلند نه کوي او که شخصي روغتونونو ته ولاړ شي نو ډیر پیسې لګیږي او دوايي هم بې کیفیت
د کابل ښار دوه تنه ډاکټران ګل آقا ودیر او عظیم سمیم هم د دې خبرې په منلو سره وایي چې مجهز وسایل په واک کې نشته او یوازې د طب د پوهنځي نه فارغېدل کافي نه دي نو باید چې د ډاکټرانو د تخصص د سطحې د لوړېدو لپاره هڅه وشي
وزارت ستامه یو د هر اساسه کې د یو لس ډاکټران تربیه کړی وي دغه ډاکټران برغلی وي په نور شفانو کې بیکار کړی وي غیب نور تربیه کړی وي نو زمونږ ملک په کې ته جنجالونه بخلاص وي او اوس په دې ملک حکومت تشویش پیسې کمې دي خو پیسې خو راخه خپل ایمان لري پیسې دي پیسې دي
ډاکټر صاحب ما ریفریش نه داره
زموږ ډاکټران ته نیو زدکړې نه ورکول کیږي یوازې د طب فاکولټي په لوستلو خوڅوک نه ډاکټریږي دا جامع الکمالات کې دای نشي
دوی وایي چې د ناروغۍ د تشخیص لپاره سم لابراتوارونه د ډاکټرانو په واک کې نشته د دواګانو کیفیت هم ټیټ دی نو ځکه خو افغان ډاکټران د ناروغانو سمه درملنه نشي کولی بلخوا د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر کنشکا بکتاش ترکستانی د یو شمیر خلکو دغه څرګندونه غیر مسلکي ګڼي او وایي چې په تیرو څو کلونو کې د افغان ډاکټرانو او طبي کارکوونکو روزنه د دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه وه.
مثلا مثال ما در سال گذشته
د بیلګې په توګه موږ تیر کال شاوخوا 150 تنه ډاکټران چې متخصصان او طبي پرسنل پکې شامل وو د ترکیه، هند، مصر هیوادونو او نورو ځایونو ته د لنډو کورسونو لپاره ولېږل. دا کورسونه له درې شپږ میاشتې، یو کال او یو نیم کال وو او دا پروګرام اوس هم دوام لري.
اوس مهال هره ورځ په لسګونو افغانان د ډیرو پیسو په لګولو سره د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان او هند ته ځي، او همداراز په لسګونو کسان له ولایتونو څخه کابل ته هم د درملنې لپاره راځي. خو ډیری دغه افغانان وایي چې په هیواد کې د ننه درملنه ډیره کمه کیږي.
څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ازادي او اورېدونکي دوه اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز د اوکراین حالات مو هم له پامه نه دي غورځولي. خو اوس په اجمل اند افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
دا ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازي مراسم پارک کې ادا او د هغه جسد د کابل بادامباغ غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. د کابل امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو کسانو نن د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې یو سویډنی ژورنالیست په ډزو وواژه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداري ورکوي چې ډیر زر به د ولایتي شوراګانو له یو شمېر کاندیدانو څخه د کاندیدو حق واخیستل شي. پاکستانی قاضیانو چې پر پخانی پوځي واکمن پرویز مشرف د خیانت په تورونو محاکمه پر مخ بیاین د نوموړي محاکمې د دې ونې ترپای پوري ورسلاغې وسندول چې مشرف نننۍ غونډه ته حاضر نه شو. هغه توغندي چې ګمان کیږي د امریکا بي پلوټ الوتکو په توغولي وي په یمن کې د القاعده په یو مشکوک هدف لګیدل او لګ تر لګا یو وسلواله وشل دی. او د اوکراین لری کړی شوی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ ویلي دی اوس هم ولسمشر دی او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو قومندان دی.
لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اوکراین لری کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ویلي چې دی اوس هم ولسمشر دی. له بلې خوا بیا په کریمیا کې چې روسي ځواکونه اشغال کړي، د سیمه ایز پارلمان روسي پلو غړو د جمهوریت خپلواکۍ اعلامیه تایید کړې ده. د اوکراین موضوعات بیا هم اجمل ان تعقیب کړي دي. تفصیل به لیدنه واورو مهرباني.
د اوکراین لری کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یو ځل بیا تکرار کړی چې نوموړی لا هم د هیواد مشر دی او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قومندان دی. د روسیې په جنوبي خار روستوف اندان څخه په یو لنډ وینا کې یانوکوویچ ویل ډاډمن دی چې وسلوالو ځواکونه به د دې په وینا د جنایتکارو او امیرو ته غاړه کې نګدي. نوموړی ټینګار وکړ چې نت لري د امنیتي وضعیت په خکېدو سره بیرته کیف ته ستون شي. یانوکوویچ ویل باور دی چې دا به ډیر وخت ونه نیسي. یانوکوویچ وایي زه غواړم ټولو ته وریاده کړم چې زنه یوازې د اوکراین وزینی مشروع ولسمشر یم، بلکې د ولسلوالو ځواکونو اعلی سرقمندان هم یم. ما د خپل دورې له پای ته رسیدو مخکې د خپل دندو له دوام لاس نه دی اخیستی. زه ژوندې یم. زه د هغو اصولو له مخې چې د اوکراین اساسي قانون بیان کړي له هیڅ پوسخه لري شوی نه یم. نوموړي لویدیز وغانده چې د په وینا د هغو تورو ځواکونو ساتنه کوي چې د مهال په واک کې دي. نوموړي وسنۍ حکومت د فاشستانو او نشنالستانو یو ډله وبلله. وی ویل چې د می د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ ټاکل شوي انتخابات غیر قانوني دي. د وی په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې دوی ټینګار کړی چې ما د ولسمشر په توګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. زه له هیواده تښتېدلی یم. زه یې تکراروم، زه هیچېرې نه یم تښتېدلی. نوموړي ټینګار وکړ چې د په وینا د کودتا پر مهال په اوکراین کې وو او له خپلې خاورې تښتېدلی نه دی. په کریمیا کې چې روسي ځواکونو اشغال کړی، د سیمه ایز پارلمان روسي پلو غړو د دې هیواد د جمهوریت د خپلواکۍ اعلامیه تایید کړې. دا لاغه ټول پښتنې مخکې ده چې د روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ترسره کیږي.
بل اجمل ان مننه. د اوکراین په اړه نور معلومات د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي چې لومړی د ازادي د اساسي او بشري حقونو پروګرام اوري، ورپسې هم ازادي او اورېدونکي.
اساسي او بشري حقوق.
ما
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دغه خپرونه کې د ملي قوانینو له مخې د خسارې جبران کول یا تاوان ورکولو په هکله خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د بشري حقونو د تخطیو د څیړنو څانګې مرستیال ښاغلی عبدالواحد سیرت راسره میلمه دی. سیرت صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
مننه، تشکر، خیر وسی.
په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د خسارې جبران کولو په اړه څه راغلي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته، او ټول هغه درنو محترم اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی سلامونه وړاندې کوم. چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو د جواب په حق لزبا دویم چې بله، یو 50مه ماده د افغانستان د اساسي قانون په دې کې واضح ذکر شوی دی چې څوک اشخاص و افراد دی اداره نه او یا غیر اداره نه چی متضرر کی یوغوی تا دی تاوان او یا جبران دی خساری دی ورکل سی. ده پو قوام دی افغانستان دی اساسی پو قانون یا 53 ماده که دی دی وضاحت او ذکر شویده. باید دامو هم چی دی اساسی قانون علاوه پو جزائی قانونو که او مدنی قوانینو که همچنان د تاوان او د جبران د خسارې ذکر هم سوی دی. په لنډه توګه به زه تاسو ته دا وایم چې دویمه فقره د شپږې مادې د قانون جزا، یو 50مه ماده د قانون اجرایات جزایی، او اوله فقره د 293 ماده د جزا، همدغسې 296، 313، 310، 311، 315، 401، 401، 401 او همداسې نورو مادو د قانون جزا کې هر هغه څوک چې مرتکب دی یو جزا کیږي یغوی ته علاوه د تاوان ذکر هم سوی دی چې باید خپل تاوان او چې راړولی دی تاوان او یا جبران خساره وکړي. او دغسې مدني حقوق کې همچنان 13مه، 15مه، 155مه او 501، 206، 215 او 208 او نورو مادو کې د مدني په قوانینو کې همچنان راغلي څوک چې حقوقي مواردو کې خساره مند سي مکلف دی هغه چا چې د چا ته تاوان اړولی دی د هغه تاوان ورک.
کومې کړنې یا اعمال د تاوان ورکولو لامل کیږي؟
هر هغه عمل چې د 20مې مادې په اساس چې څوک متوسل یا مرتکب په یو جرم یا عمل باندې لاس وهي چې هغه په قانون کې هغه ته جزا پیش بینی سوی هغه جزا تعریف کړی دی. هر څوک چې دغه سی عمل وکي د جزا قانون پر رڼا کې محاکم محترم دا کولی سي چې هغه شخص ته د جزا د جرم د جزا ورکولو ترڅنګ خساره هم باید هغه ته ورکړل سي چا ته چې ضرر اړولی دی. او په تور د مثال داسې وایي سو چې هغه څوک چې دولتي ځمکې او یا دولتي ځنګلونه او یا دولت ته خساره اړوي د جزا قانون پر رڼا کې یوغوی ته جزا هم ورکول کیږي، او دولت چې کوم د دې خپل املاکونه متضرر سوی دی د هغه تاوان او جبران د خسارې به هم ورکوي. لکه د ځمکو غصب، د ځنګلونو قطع کول، او د ذخایرو بدون د قانون او مجاوز نه پرته دغه خلک چې دا استخراجوي په آزاد او تور بازار کې خرڅوي دا جرم دی. د داسې مرتکبینو د جرم نه علاوه چې هغوی به په جزا باندې محکومیږي د محاکمو له طرفه او په قانون کې صریحا راغلي چې دوی به مکلف دي چې په تاوان باندې چې کل محکومیږي تاوان باید دولت او اشخاصو ته ورکړ سي.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نمر کی چې دوی باش تذکره واخلي
ګلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي راديو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د خبرونې دوام ته راغلی که یو څوک چا ته ضرر ورسوي د دې ترڅنګ چې متضرر شخص ته باید تاوان ورکړي په قوانینو کې جزا هم ورته ټاکل شوې یا نه؟
هر هغه څوک چې چا ته یو ضرر رسوي او یا نقص تاوان ورسوي بله په قانون کې دې ته ذکر شوی ده چې د جرم نه علاوه هغه ته باید د تاوان او یا جبران خساره هم هغه چا ته چې تاوان اوښتی دی هغه ته ورکړي. په طور د مثال لکه ترافیکي حادثات او دغسې غلاوی چې نن سبا ډېرې مروجې دي، لاینونه غلا کېږي او میترونه مثال په غلا باندې وړل کېږي او یا نور جرمونه کېږي، د جرم نه د خپل جرم او دغه ګناه جزا به دا سړی ویني. د هغه تر څنګ که څوک یې تاواني کړي په قانون کې دا راغلی ده چې محاکم د جزا د ورکولو تر څنګ چا ته چې دغه مجرم تاوان اړولی دی هغه تاوان باید هم ورکړي او جزا هم لري، هغه فیزیکی جزا او نقدی جزا دواړه په قانون کې ذکر دي. البته دلته به یو شي ته اشاره وکړو چې که چیرته مجرم په هغه درې کټګوریو کې چې هغه د جرم تعریف هغه جنایت، جنها او قباحت دی، که چیرته یو انسان په جنایت او یا په جنها باندې مرتکب سوی نو د هغه جزا ورته دوه ډوله ده، یا به فزیکي جزا هغه ته ورکول کېږي او یا به نقدي جزا. خو که تاوان یې ورته اړولی تاوان هم محاکم ورته حکم کوی سي چې تاوان دې مرکي او د هغه په د جرم سزا به هغه به فزیکي چې حبس دی او یا به معادل دغه چې کوم ذکر شوی نقد پیسې چې د محاکم له طرفه هغه هم دغه باندې محکومېدای سي.
بله ډیره زیاته مننه کوم سیرت صاحب چې موږ بلنه مو منله په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
مهرباني سه
قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مور سره ملتیا وکړه. د خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ لغرمی مخکې او د سه شنبه په ورځ لغرمی وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 1289 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 او ریتر بلی خبرونی مو علامه شد.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم، د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو. دا اونی بیا ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راغلي چې یو څو یې په دې پروگرام کې خبرو. ځین اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کړې او له خلکو یې غوښتي چې وړ کاندید ته رای ورکړي. چا بیا شکایت کړي چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. ځینو نورو بیا له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې چې د افغان ځواکونو ساتنې او سمبلولو ته دې جدي پام وکړي. پروگرام د اوریدونکو په هغو ټلیفوني پیغامونو پیلو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې پکې خبرې کړې دي. ځینو اوریدونکو له خلکو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې وړ کاندید ته رای ورکړي.
زما پیغام دا دی چې ولسمشر حامد کرزی د یو کاندید په اختیار کې د امنیت مهمخانی او نور دولتي امکانات ورکړي. د ولسمشر څخه هیله کوم چې د انتخاباتو پروسه کې مداخله ونه کړي.
منتظر شرافت تغذیه د ولایت بل ولسوالۍ د زرین چوری د کلي اوسیدونکی یم. رائے
ګیرار ته یو کاندید سفر کړو، حالت هر چا یو ورقه ورته راوړل او ویل چې زه باندې جوړم، بیا ویل چې زه میدان وای جوړم. چون په نیرهار کې میدان وای یو دانه هم شته، هم
هغه ولایتونو کې چې میدانې وایي نه شال ته ضرورت دی. بل به ورقه ورته راوړو چې مونږ ته سړک جوړ کړو، بل به ورقه ورته راوړو چې مونږ ته نهر جوړ کړو، دوه وادي ورکولی چې دې درته جوړوم. زه دغه کاندید څخه یوه پوښتنه کوم، ته په کومه بودیجه باندې دغه شیان جوړوي او تا سره دومره سرمایه د کومه کېږي؟ داسې کاذبانه وادي چې خلکو ته یې ورکې، هایا دا د ملت غولول نه دي، هایا دا د انسانانو سره جفا نه دی. ولسمشر پرېکړه کړې چې د خپل ورور مخه وسي، وایي چې دا یې ګډون ونه کړي، دا پرېکړه او غیر ډیموکراتیکه پرېکړه ده. ډیموکراسي کې هر انسان حق لري چې آزاد واوسي او خپل ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي، او یا ولایتي شورا او یا نورو پارلمان ته کاندید کړي.
ولسوالۍ کې کمپاین راغلی دی د ډاکټر عبدالله او د اشرف غنی احمدزي، خو دلته کارتونه نه دي ورکړي. په دې ولسوالۍ کې خلک ټول کارتونه نه دي اخیستي او د مشکلاتو سره مخ دي. طالبان حکومت
افغانستان منتخب سوال او غشتنه کامیاب اوسی د دغه روان حکومت چې ښکاره روپیه ولیدي، قراردادونه ولا کړي دي، تام د خلکو مځکې دغه د قانونو کارونه کړي دي، آیا صحیح به د هغو سره ریاست جمهوري کې پوښتنې او حسابونه وکړي او که یا؟
زه سړي پلار ادریس ولسوالۍ څخه پیغام ورکوم. دغه یوولس کاندیدان چې ډېر ټول عادل خلک دي، وردګ کې خلک دي، مګر یو دغه پیغام یې زموږ خلکو ته چې کوم څه مازه جوړ کړي، سره کښېني یو کاندید دی ساتي چې دغه کاندید ته به موږ رایه ورکړو، بعد هغه ډېره ولاړېږي د دوبې په مشوره سره دي، بیا هغه کاندید ته رایه ورکوي.
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو او کاندیدانو په اړه خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې نور ټلیفوني پیغامونه هم درته لرو. اوس هم څو اوریدونکي پر ناامنه یو خبرې کوي.
او دغه عبد الغزي د ولایت د ابو نور په ولایت د ځبال سرفراز کلا د کلی څخه د غرام ته تبرېدم. زمو فکر یې کې زمو د ولسوالۍ عملیات ډیر خراب ده، وانه چې ولسوالۍ کې عملیات تر سره شي او خلک انتخابات تر شي.
عبدالله غورکه د کندهار ولایت څخه د تاج سره په تماس کې یم. ټول د حکومت ته لاس تیراری دی، حکومت دا نه لاس ده دعا کار کوي چې موږ د کندهار والي او جنرال نازک کاری دي ته هیڅ حکومت غږ نه اوري. ما د ولسوالۍ تور رسوله، نو دا حکومت موږ هیڅ نه ارزوي، په هیڅ موږ نه ارزوي حکومت ته.
زاهد محمد ولی د هلمند ولایت سنگینه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیړم. زه په لوړو مقامات سره غوښتنه لرم چې دغه د پولیسو د لیکو سدي دغه روینیان او شرکیان وباسي. تا مخکې یا په مهاجکانو کې څه پېغله کولې، غلاوې کولې، اوس حکومت کې د خلکو څه په زور روپۍ اخلي او د حکومت شیان هم غلا کوي، خرڅوي یې د وطن د خلکو څه روپۍ اخلي.
زه افغان یم او د هلمند ولایت څخه مې تاسو ته زنګ وهلی. زموږ د زمینداور د خجکي د ولسوالۍ د زمینداور په علاقه کې هېڅ امنیت نشته او د حکومت سره اداره کوي چې موږ پوره امنیت راوستلی دي، خو هېڅ چاته نه کاټ ورته سوی او امنیت ټول هغه طالبان پکښې زلزل. هیله مو دا ده چې زموږ د خجکي ولسوالۍ زمینداور ته امنیت راولي چې خلک خپل کارتونه ترلاسه کړي او خپل راتلونکی وټاکي. وسلام.
افغانستان کې د کابل نه چې وخت چې ملل متحد د قوی بین ملی برابر د افغانستان طالبان پر ضد راوړ، په لادن تر نامه لاندې دوی د پاکستان خواهش کوي چې ټول سره د پاکستان پورې اړه لري. حالان دا ده چې دغه میدان د مشق و تمرین د ملل متحد او د پاکستان ګرځېدلی ده. دا به اتفاقي پاکستان راوړي. پاکستان پایگاه نظامی امریکا و انگلیس ده. به دین این کار نیست که تاریخ وایی دست بزنید به تاریخ ایم چه نکام اوست ملل متحد ده پاکستان خواهش رو نیدی همدقه سی عمری که پا افغانستان بانده یه غلط تایی ده همدقه سی عمری پا اسلام آباد بانده وکی.
عادت خیرفایم به پکتیا غد شکرم رسوی تماس کیم په پکتیا ولایت کې ډیره سخته چې پسرلی شي د پسرلي نه بعد ډیره سخته ناامني رامنځته کیږي ولې دا د پکتیا او د خصوصا د شکرم د هغه خوا د کوسین او د جهاد کلي اوسیدونکي آیا د ناامنۍ ورځي او که نه آیا تاسو د چارواکي لوړ شوي چارواکي ورته ګوري شخصي خلک وري راوړي څوک په حجرو کې حلاله ول کوي څوک چېرته سمې محاکمې چلند دي آیا دا محاکمې دي اطمینان ور دي یا نه زما دولت وکړي هلته خلک پازادوي او اوړی طالبانو سره ځي خلک پازادوي دا د اطمینان ور ده او که نه
زه د کاپتا ولایت د تجابل ولسوالۍ سره تاسو سره اړیکه کوم چې د افغانستان د شپېتو نه تر اویا فیصد ساحه کې چې کله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شوي دي وروسته د بهرني ځواکونو د راتلو نه جګړې شروع شوي دي او مخالفتونه شروع شوي دي او بالخصوص په پښتونخوا منطقو کې ډېر بد حالت روان دی او په خلکو ډېر بد حالت کې قرار لري چې د هغې له هویت څخه په ځینو سیمو کې بیخي دغه افشته رسېدلي چې یو له هغه څخه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ ده چې تېر کال درته په یقیني ویلی شم بېدین د کوم مبالغې چې دا اوس دغه کوم پوستي مفتي چې دوی د محلي پولیسو یا مطلب دا پولیس چې دي یا ملي وجود ده دوی حتی د خپلې پوستي څخه شل متره وړاندې هم د تلو اجازه نه لري
زه اټکیم ډېر یو شمېر کارپوهانو په نامه باندې خلک وایي چې نه چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي یا شمال تر واله یا جنوب تر واله سوله نه غواړي زه وایم چې نه هر افغان سوله غواړي افغانانو یاد ولرئ چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د افغانانو جګړه نه ده بلکې دا جګړه د پنجاب انګریزي او د عربو لخوا تمویل کېږي د هغوی لخوا په مخ بیول کېږي دا نه دی افغانانو جګړه ده نه د افغانانو لخوا تمویل کېږي نه د افغان طالبان دي هسې نوم به د افغان طالبان وي خو دا نه افغان طالبان دي نه د افغانستان خلک دي دا یو شمېر نه پوها جاهل دي پردیو اجي خلک په دې جګړه کې ستون لري
السلام علیکم محمد رفیق چې اوس پاکستان سے ملک پاکستان کې د طالبانو او د افغانستان د سولې باره کې خبرې کولې پاکستان هیڅ نه غواړي چې د افغانستان په خلار پریز یا سولې پرمختګ وکړي یا په حکومت پرمختګ وکړي او زما د خپل سولې ردي شورا نه زما د خواهش دی چې پاکستان سره په دې اخلاقي نورې خبرې ونکړي
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدي ته غارت کوم چې د پاکستان افغانو په کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ په زړه او مزایل راغلل ولګېدل خلک پکې شاهد شول مالونه پکې تباه شول ځنګلو نور واخیستو دا نه چې شي ملي دفاع وزیر دی تاسو په نوم د دفاع وزیر چې شي دفاع دی کوي
زه شخصي د نهار ولایت د پنجشیرګام ولسوالۍ نه پیغام ساتل کوم چې ما پیغام ټول امنیتي ارګانونو ته دا دی چې په پنجشیرګام ولسوالۍ کې طالبان افغاني حاکم دي او داسې معلومه کېږي چې سم طالبان امارت دی هر خوا مصالح طالبان لیدل کېږي امنیتي وضعه ډېره خرابه ده هېڅ څوک نشي کولی چې مازدیګر له کور نه بهر شي د ولسوالۍ په یو کیلومتر کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي د پنجشیرګام خلک ډېر څه نه پتنګ دي موږ د دولت څخه هیله کوو چې په پنجشیرګام ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونه د پر ځای کې یو د سیمې امنیت او طالبان څخه د دغې ولسوالۍ خلک وژغوري
کندهار ولایت د ډېرې ولسوالۍ خبره کوم زما د غلام جهاد څخه دا هیله ده چې یا د دې ملکیان یو څه ناڅه مرګ جوړ په غاړه اخه موږ هم افغانان په دا حالات پوهېږو او یا دا ښکرور دروغ مه وایه استعفا ورکړه خپل د دنیا څخه خپل سر نه سلام
علیکم دا زموږ زغ دی ورسېږي د اسلام کوټه چې په دغه طالبان چې دغه ناور عمل د بابرس ولایت کې د غورماش ولسوالۍ کې سره کوي چې یو ظالم ولاړ شي یو کار وکړي د نور په ټوله قومۍ سره هغه ګر قوم ونیسي یا د وهلو د لاسه یا یو داسې عالمانو سره کوي چې دوی ونه لري.
اوریدونکو پر ناامنه یو خبرې کولې. اوس هم د بیا رغونې پر مسله ستاسو ټلیفوني پیغامونه ورپسې پر ځینو نورو مسایلو ستاسو پیغامونه راځي.
د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه محمد خان خبره کوم چې دا زموږ د وطن او د قوم سره ولې مرستې نه کېږي دا باغران ته دا ډمبر ولې نه ځي.
موبایل د کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم زه د افغانستان د ټولو حکومت څخه دا
خواهش لرم او دا خواست کوم چې زموږ د کندهار او د روزګان لوی لارې او وړې لارې ټوله خامه دي. مشکلات مې ډېر زیات دي. میوه په خپل وخت واخله جا ته رسېږي، نو مریض ته ډاکتر رسېږي. موږ ډېر په تکلیف یو، ډېر مشکلات لرو پر دې لارې باندې. که چېرې زموږ سره دغه لارې کومک سره وکړي افغانستان حکومت وکړي، موږ ډېر خوشحاله کېږو. وسلام، سلام علیکم.
مرکز کلات و دا پیغام دا آزادی رادیو تا فیزم زما غشتنن لده لکی چارواک صدا دا چی زابل تختل کاملران زیاده که اگه دا چی مرس تا زابل که تروس و پوری پا جی دیر لس خرونو کنید دا حکمت خراسات سر مجردت کنید نلو چی اگه دا زابلیان و سفار اگه کم مشکلات چی دا زابلیان دی اگه لمن دویوشی زما غشتنن دا دا چی فراتلن که تو دیر جل راتلن که باید زابلیان لفار یو دا چی زمین برابر چی چی اگه دا تعلیم ام دې زیات کم د تعلیم زمينه باندې په برابر سره خصوصا په لوکاله کې موږ مشکلات لرو. تعلیم نشته، بیا رغونه نشته.
زه خیال محمد خیرخواهم د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ یر زرې نه غږېږم. زموږ ځای کې کلینیک نشته، زموږ ځای کې کلینیک نشته. موږ د عامې روغتیا وزارت نه دا خواهش دی چې او د عامې روغتیا ریاست د پروان دا خواهش دی چې موږ ته باید یو کلینیک جوړ کړو. موږ څو هغه ته مراجعه کړو، بازار ته مریض یا هغه له لاسه ورکړی او زموږ ځای کې واورې اچوي. هېڅ بازار ته مراجعه نه شو کولی. داسې سرک هم پوغ نه ده. موږ د عامې روغتیا وزارت نه دا خواهش دی چې موږ ته یو کلینیک جوړ کړو.
زه د خاصیز ولسوالۍ ته د کندهار د تلو خبرې کوم. سره د خاصیز پلمبر باندې دوه واره یا درې واره پیښ چا نه دي خوړلي. چرچا وړي دي یا خوړلي دي؟ هغه مرسې ته نه رامالمېږي. او دوهم ځکه هغه نظاره دي زموږ د خاصیز د ولسوالۍ کاغذونو نه پر مخ باندې تپ وسي په دولت څخه د دغه په جدي توګه غواړو چې زموږ سره
آزادی رادیو دلاری صاحب جواب
د پکتیا ولایت نه پیغام سپارم. پیغام یې ټولو افغانانو ته، خاصتا د افغانستان د پارلمان ته شواهد خلکو افغانستان د خلکو ښځې هغو ته دغه پیغام دی چې دا کونړ کې کوم بریدونه چې وشول طالبانو لخوا یا د هر چا لخوا وي، خو د دې په مورد باندې دفاع وزارت مخکې نه مخکې هېڅ اقدام ونه کړو. دفاع وزیر باید زر تر زره د پارلمان نه هره وغوښتل شي او هغه باید د محکمې ته وپېژندل شي.
شهیدانو میله وردو شهیدانو ته خدای دې زړه صبر ورکړي. او په ډېر عزت په ډېر درانه د میله وردو شهادت میله وردو یې سرتېر شهادت ورسېدل. الله دې زړه صبر ورکړي. نایله زه راځم هم په وسلام.
شہادت اللہ پاک صبر جمیل کی خود افغانستان جمہور رئیس حامد کرزی خدا علاقوں اغه دولتي اورګانونه چې کوم د وسلوال فوز اورګانونه دی، اغه عبارت د دفاع وزارت دی، د کورنۍ چارو وزارت دی، او د امنیتي ملي ریاست دی. د دغه رئیسانو څخه او د دغه وزیرانو او د رئیس جمهور څخه مدایل ورزو ده چې دغه شخصي موبایل چې کوم د سربازانو ورونو په دیګونو کې دی او یا د افسرانو ورونو سره دی، نو دغه دی غونډه کوي چې دښمنونه شکلې چې دلته په داخل کې د کوم افسر سره یا د کوم سرباز سره تلیفوني رابطه ولري. او خدای نه خواسته، خدای نه خواسته بیا د سی یو غمی درته خنشي.
بلاله پکتیانا ناسی د کونړ په ولایت کې د میرزا جاباد ولسوالۍ کې د ناوړه پېښه ډېره دردونکې پېښه رامنځته شوې. افغان دولت له دغه غوښتنه ده چې دوی دا ځانونه داسې نارامه او ناخبره وانه چې باید د دغه په باره کې یو ډېر جدي اقدامات ترسره کړي.
سر جنرال بسم الله خان وای چې ملي امنیت پرنسپل تا په کونړ کې زما ورونه زما بچي دا یاد په دوه پوستو باندې جنگ وشو، هغه تبا برباد کړي. یو نظامي کسر ونور چې دوه پوستې ده چې د هغې حمایه کړې وې، د هغې دغې کړې وې. نو کونړیان به په تش لاس څوک وي چې هغې ته خبرې ورکړې چې ورځ هغې باندې په جنګ کې دغه کېږي.
تا اردو یو کسی و افسر یو دغه خو حال تا ور نه سره ته په کابل کې ناشې پردي بچي په کونړ کې خاورې کې زما په خاورې باندې جنگ کې تو کونړ راولي چې ته دلته ناشې ستا په دغه جنرالي او ستا په دغه باندې مثلا ټول کې
یا به زه خود بسیار کنم و دکونه دوباره دست کنم و رسولینا یا خودم تاس مخاطبیم. دوی کسی که نگوار ما کردی یه وشتو سرتیرو شهیدانو دیگری دوباره اینجا نری. دادی دادی بدی خبر دادی نخواهیم. دویم دانیم ورس بشران دایی ورس بشران دا کاندیدانتی نر ولادی ورس بشریتا یو پکیدام لانرو چی اداغی جنازی لاستیتات تریوی.
عبدالله محمدی ته وایم پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ څخه د کونړ دردون کې پیښه چې شاوخوا درویش تنه د ملي اردو سرتیري پکې په شهادت ورسېدل لومړی خو د شهیدانو کورنیو ته د جمیل صبر غوښتنه او د شهیدانو پاکو روحونو ته د فردوس جنت غوښتنه کوم بیا د جمهور رئیس حامد کرزي له ادارې څخه په تېره بیا د دفاع وزارت څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې د دغو درویشتانو شاهدانو غچ زر تر زره له پاکستان څخه واخلي.
موږ دغه د کونړ ولایت دغه جهاباد ولسوالۍ کم سربازان چې شهیدان شول هره کې د دی قسم پاکستان سیمې دا مردګروان دا باید خامخا ګیر شي او زخت ضروري دام شي.
زما پیغام دا دی په کونړ کې چې کوم زمونږ د ملي اردو سرتېري یا زمونږ د ملي شتمنۍ او زمونږ د ملا د تیر دېویش تنه بې ګناه د ملي اردو سرتېري شهیدان کړل. زه په کلکو الفاظو باندې غند خو د افغانستان د دښمنانو کار ګڼم. ما مخکې هم ویلي چې پاکستان زمونږ اساسي او بنیادي دښمن دی. د پاکستان دغه کړنه چې زمونږ یویش تنه سرتېري شهیدان کړل په سختو الفاظو باندې غندم.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو خپل ټلیفوني پیغامونه له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام دغه ته پاتې ورسید. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای په امان.